دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. کورا پرونه کاوري چې د امریکا حکومت له افغانستانه د بهرنوي اتباعو په ګډون د ایستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت په اړه د پلټنو امر وکړ. دا هم وړي چې په پاکستان کې د ځینو افراطي ډلو تحرکات زیات شوي. په دې اړه یو تحلیل خپرو.
ځینې خلک دا فکر کوي چې هلته چې دغه طالبان را خوش سول نو دوی یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي او دوی کولای شي چې یو ځل بیا په پاکستان کې خپل بردونه زیات.
په بل راپور کې اوري چې خلک شکایت لري په دولتي روغتونونو کې درمل نشته.
د نړیوالې ټولنې همدغه غوښتنه ده چې په دغه برخه کې د روغتونونو سره ډېره زیاته مرسته وکړي، دوایانې راولېږي.
د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران تر دوو کلونو وروسته ځانګړي غونډه کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د هر ماشوم لپاره او کور کلی صفی الله ستانکزی په فایل کې خبرونه وایي. د مهمو خبرونو سرټکی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فولبرایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. او په سودان کې سلګونه مظاهرچیان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. بشپړ خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګ یی دا خبره تیره ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د ګاونډیو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه. رویټرز اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي، افغانستان اوس مهال ټولو برخو کې بیا جوړونې ته اړتیا لري او پراختیا ته یې باید لومړیتوب ورکړل شي. وانګ یی له امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیز د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د څوارلسو هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډېره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې تر څنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لیرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي چې دوی له څلوېښتو کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی دی. د طالبانو د حکومت نږدې دوه نیمې میاشتې پوره شو خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا یوې سناتورې او په عراق کې د پاوز پخوانی افسر وړاندیز کړی چې یو بې پلوه کمیسون د افغانستان کې د دوی شل کلنې جګړې هر اړخ وڅېړي. تامی ډکورت چې د عراق په جګړه کې پښې هم له لاسه ورکړي پرون وویل موږ باید پوه شو چې افغانستان کې موږ کومه تېروتنه کړې. دغې سناتورې ویلي د امریکایي مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر افغانستان کې ولګول شول خو ملت جوړونه ونه شوه او د دوی له راوتلو په یوه اونۍ کې نظام ړنګ شو. له دې وړاندې د امریکا د ولسمشر په ګډون نورو چارواکو له افغانستانه د خلکو د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ویلي دي دوی هغه هدف ترلاسه کړ چې پسې راغلي وو. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دغو خلکو په آنلاین توګه د لاسلیکونو د راټولولو یو کمپاین هم پیل کړی دی. د دغو لاسلیکونو شمېر د همګړۍ څه باندې اووه نیم سوه ته رسېدلی چې اکثر د 2022 او 2023 تحصیلي کلونو لپاره د فول برایت بورسونو غوښتونکي فول برایټران او فعالان دي. د چینج په نوم د لاسلیکونو د راټولولو په پاڼه کې د یاد کمپاین مخته وړونکو د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې د فول برایت بورسیو لپاره د هغو افغانانو مرکې واخلي چې سیمی فاینل د ورته لار پیدا کړې ده. دوی شکایت کړی چې لومړی د کووید 19 په خاطر د دوی مرکې یو کال وځنډېدي او سږ کال د نورو هیوادونو د فول برایت غوښتونکو ته د مرکو وخت ورکړل شوی خو د فول برایت ازموینو افغان ګډونوالو ته چا لا احوال نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د دغو افغان فول برایت غوښتونکو د کمپاین په تړاو څه تبصره نه ده کړې. مخکې له دې د راپورونو له مخې لسګونه افغانان چې هند او یا نورو لویدیځو هیوادونو ته په بورسیو کامیابه شوي د وروستیو تحولاتو او د پروازونو د نشتوالي په خاطر په افغانستان کې پاتې دي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي. دا ټیمونه د متحده عربي اماراتو او عمان په کوربتوب د روان نړیوال شل اوریز جام په دویم ګروپ کې شامل دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په لوی توپیر له سکاټلند ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډله ماته کړې ده. پاکستان په ګروپ کې اول او افغانستان دویم ځای لري. د هر ګروپ د سر دوه لوبډلې به د پنځو لوبو تر نتیجې وروسته سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. تر سبا نویو لوبو رامخ کې نن په نړیوال جام کې آسترالیا او سریلانکا چې په اول ګروپ کې شامل دي سره مخ کیږي. د سودان امنیتي ځواکونو یو شمیر مظاهره کوونکي نیولي چې دقیق شمیر نه دی معلوم. دا نیول د پوځي کودتا په تعقیب کې په داسې حال کې کیږي چې نړیوالې ټولنې د دې هیواد پر پوځ بندیزونه زیات کړي دي. د اسوسییټډ پریس په وینا په سلګونو مظاهره چیانو د سودان د پلازمینې په بخښنې سره د سودان د پلازمینې خرطوم په ختیځ کې د سړکونو پر سر د خنډونو د لرې کولو پر مهال پر امنیتي ځواکونو ډبرې وویشتلې. د خرطوم په شمال کې امنیتي ځواکونو په لسګونو مظاهره چیان د اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي مرمیو په ډزو وویشتل. د سودان د اطلاعاتو وزارت چې لا هم د سودان لرې شوي حکومت ته وفادار دی ویلي امنیتي ځواکونو د پلازمینې کنټرول لا شدید کړی دی. د سودان پوځ د اکتوبر 15 نیټه اعلان وکړ چې لومړی وزیر عبدالله همدوک نیولی او په دغه هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړ. او تمه ده د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل ډلې مشران روانه اونۍ د ایټالیا په روم کې په حضوري ډول سره غونډه وکړي. د کووید 19 له پیل راهیسې دوی ټولې غونډې آنلاین او نیمه حضوري وې. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر جو بایډن او لومړی میرمن جیل بایډن به نن د واشنگتن روم ته ولاړ شي. د جی شل سرمشري زه داسې وخت پیلېږي چې تمه ده د اکتوبر په 1 په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون سرمشري زه جوړه شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 اګست میاشت کې له افغانستان د بهرنیو اتباعو په ګډون د ایستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت د څرنګوالي په اړه د پلټنو امر وکړ. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې د ترهګرۍ سره مبارزه کړې او سر اړتیا لیدل کېږي چې دوی د تخلیې د پروسې د څرنګوالي په تړاو ځینې پلټنې وکړي. بلخو د امریکا ځینو پخوانیو سناتورانو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې په تړاو د یو تحقیقاتي کمیسیون پر جوړېدو ټینګار کړی دی.
له افغانستان د امریکایي عسکرو لوتلو نږدې 2 پوره کېږي، خو لای هم له دې هیواد د خپلو اتباعو او هغه افغانانو د وستلو لړۍ نه ده بشپړه کړې چې له دې هیواد سره یې کار کړی دی. د روان میلادي کال په اگست میاشت کې امریکایي عسکرو له افغانستان د وتلو سره سم له دې هیواد د بهرنیو اتباعو او د هغه افغانانو د وستلو پروسه هم پیل کړه چې له دوی سره یې کار کړی وو او په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ و. امریکا په دغه ماموریت کې چې د اگست میاشت تر 1 دوام وکړ، شاوخوا 1,00,000 کسان وویستل. خو د امریکا دغه پروسه د دې لپاره له انتقادونو سره مخ شوه چې لا هم ګڼ شمیر بهرني اتباع او هغه افغانان چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند مرګ له ګواښ سره مخ دی پاتې دي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن امر کړی چې د اگست په میاشت کې د تخلیه او انتقال پروسه دې له سره وارزول شي. ښاغلی بلینکن چهارشنبه ناوخته د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې وی غونډې ته ویلي مني چې د اگست په میاشت کې د ډله ییز انتقال په پروسه کې ستونزې وي، خو دوی اوس دغه بهیر له سره ارزوي.
and relocation effort in Afghanistan. ما په یو لړ داخلي بیاکتنو امر کړي چې په افغانستان کې زموږ د ډلېز ایستلو او ځای پر ځای کولو پر برنامو او اجراتو تمرکز کوي. موږ به دا د زده کړې او د لاخه کار کولو فرصت له لاسه ورنه کړو.
We will not let this opportunity to learn and do better pass us by.
خغل بلینکن ویلی امریکا د خپل ځان د خوندیتوب لپاره هم هڅه کوي ترڅو مطمئن شي چې د ورغلو کسانو لخوا د دې هیواد کورنی امنیت ته ګواښ نشته. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو 2 کې له ترهګرۍ سره کلکه مبارزه کړې ده. له دې ورهاخوا بیا دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپلټون کې هم روانه ونی ویلي و چې دوی به له افغانستان د ایستل شویو کسانو د پروسې ځینې برخې بیا وڅېړي. په ورته مهال بیا د امریکا پخواني سناتور او پوځي جنرال ټامی ډک وورت ویلي پد پدی ټولو په هیګه چې امریکا په افغانستان کې پتی رسول کلونه کې زینې تیروتنی وکړي. هغه ویل د امریکا د دې شل کلن مزل د چړول په تړاو باید یو کمیسون جوړ شي او دا باید وڅېړل شي چې د امریکا میلیارډونو ډالر ولې په سمتوګه مصرف نشول. د نموړي په خبره د امریکا په میلیارډونو ډالر د مالی ورکونکو پیسې مصرف شوي، خو هلته ملت جوړونه ونشوه او د افغانستان حکومت په یو ونی کې سقوط وکړ.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې د بې وزلۍ اندازه زیاته سوې ده چې ملګرو ملتونو هم په دې اړه خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې مې د لوږې او بې وزلۍ د زیاتېدو په تړاو د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیر هیئت له غړي زلمي عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مو ورڅخه پوښتنه کړې چې علت څه دی.
تاسو بهتره معلوم دی چې په افغانستان کې یو نظام ړنګ شو، بل نظام منځته راغی. تاسو بهتره معلوم دی چې سیستمونه ټول متوقف شو، د خلکو کاروبار ودرېدو. البته په افغانستان کې چې څومره خلک مخکې رژیم دولت کار کول، البته شل لکه کسان دې بیکاره شو، په کورونو کې کېناستو. د دې سره د تجارت هغه کارګو چې د تجارانو د افغانستان د بهر ملکونو اجناس واردو افغانستان ته، هغه کارګو هم ودرېدو. نو په واقعن زموږ په خزائنو کې، په بانکونو کې زموږ سرمایه ټول د خارجي بانکونو کې کنګل شو. دغه ټول عوامل دی چې په افغانستان کې مواد خوراکي یا مواد اولیه افغانستان کې موږ تولیدات نه لرو، زیربنا نه لرو. په واقعن چې دغه اوس د پاره د افغانستان خلک د فقر او بیچارهګۍ سره مخامخ دی. نو دغه فلحال دغه موضوعات فلحال خلک
عظیمي صاحب، هغه کسانو چې شخصي کاروبارونه درلودل او ګڼو کسانو د دوی تر لاس لاندې کار کوه، د هغوی کاروبار ولی اغیزمن شوی او دوی ولی خپل کارکونکو ته معاشونه نسی ورکولی؟
به خو داسې دی لکه زه یو صنعتکار په رابطه تاسو سره بحث کوم چې زه خپل یو صنعتي کارخانه لرم چې هغه کارخانه کې ما سره په حدود دی اتیا کسان کار کوي. نو تاسو بهتره معلوم دی چې زما مواد خام پر لار کې حساب شو، د نو د پیسو د وجه نه چې پیسې زما په بانکونو کې کنګل او ما ته مواد خام را نغی، زموږ په بانکونو کې پیسې متوقف دي. د دې وجه نه موږ کارګرانو ته رخصت ورکړو چې تاسو راشئ خپل کورونه کې، نه موږ سره مواد خام نشته، پیسې نشته، تر څو چې سیستمونه فعال شي موږ مواد خام هم راشي، زموږ پیسې ناست راشي، بیرته کاروبار نارمل شي، ان شاء الله تاسو بیرته خپل کارونه ته راوغواړو. نو دغه څنګه مشکلات کړي شخصي خلک دي، که تجاران دي، که صنعتکاران دي، د دې وجه نه خلکو ته مشکلات پیدا شوي دي.
بلې، طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې پر یو طرح کار کوي چې هم د دولتي کارکونکو معاشونه ورکړل سي او هم د کاروباریانو د پاره د فعالیت زمينه برابر سي. په دې برخه کې د دوی هڅو کومه نتیجه ورکړي؟
دا ټول دنیا ته معلوم دي چې امارات اسلامي ترڅو دنیا یا نور ملکونه دي په رسمیت ونه پیژني، ډیپلوماټیکي اړیکې شروع نشي، اقتصادي اړیکې شروع نشي، زموږ پیسې بانکونو نه رها نشي. دا واضح خبره چې افغانستان خلک په واقع مشکلات سره مخامخ کیږي. اوس امارات اسلامي چې دوی سره نه پروژې شته، نه په خزانه کې پیسې شته، نه په بانکونو کې پیسې لري. د مخکې حکومت نه هم د خلکو تنخواګانې په حکومت باندې دوه میاشتې پاتې، اوس د اوسني حکومت چې طالبان راغلي دي، د دوی سره هم په خزانه کې پیسې نشته. دا خلک چې کار کوي، روزګار کوي، خو د دغې وجه نه کوي چې یو مړی رزق ځان ته وګټي، خپل بچو ته وي. البته چې پیسې نه وي نو دا خلک به څه وکړي؟ حقیقت کې سیستمونه ټول مدهم دی او ټول خلک د مشکل سره مخامخ.
بل عظیمي صاحب، تاسو ویل چې پلسګونو کسانو ته تاسو د کار یا رزق زمینه برابره کړې ده. که وضعیت دغسې دوام کوي، تاسو به بل اخرت څه کوي؟ خپل کارخانه به بل ځای انتقالوي، تړي به یې کابل چاره ورته لري؟
والا ما څومره ولیدو نظارت مې وکړو په افغانستان کې، تقریبا هغه ملي تاجران یا ملي صنعتکاران چې دلته په افغانستان کې دي، تولیدات کول، د افغانستان خلکو ته خدمت کوو، اکثره په داسې فکر وکړه چې په شلو کسانو کې یو لس کسان دي بهر ملک ته انتقال شي، خپل سرمایې انتقال کړي دي. هغه خلک دلته په افغانستان کې په حال د پاره پاتې دي چې هغوی سرمایې په بانکونو کې ګیر پاتې دی، دوی نه خپل سرمایه ویستلی شي، بې سرنوشته فلحال پاتې دی. که دغسې یو حالات وي، یو شرایط وي، نو په واقعن سره چې هر سړی به ځان ته تصمیم نیسي. تجار خو په افغانستان کې چې اوس پاتې دی، په افغانستان کې دي خدمات ترسره کوي، یا خلکو ته خدمات کوي، یا د ځان د ګټې دپاره کوي. دا خو دا معنا نه ورکوي چې تجار په نور ملکونو کې دوی ځان نشي کولی چې نور ملکونو ته انتقال کړي. تجار په هر مملکت کې د دوی ته ډېر په جګه سره تجارانو ته د قدر په وړ په سترګه ګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې موږ په دېرش او شلو کلونو کې ډېر زیات وځورېدو، تجاران اختطاف شو، تجاران په قتل ورسېدو، زموږ زورواکان او فاسد خلکو موږ نه په زوره پیسې غوښتلې، په ډېر سختو شرایطو کې افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیر هیئت غړی زلمی عظیمي و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې هدفي وژنې زیاتې سوي دي. د ځینو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو داسې پېښې هم شته چې په اونو کې د خلکو را ځړول سوو مړو سره خبرداری لیکل سوی دی چې داعش ډلې ته جاسوسي مه کوئ. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال بشیر ګواش په راپور کې.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په تیرو لسو ورځو کې د څوارلسو کسانو مړی موندل شوی دی. د مشال ریډیو د راټول کړو معلوماتو تر مخه په دغو کې د تیر حکومت سره کارکوونکي دینی عالمان او ځوانان شامل دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو هم وخت په وخت بریدونه کیږي چې ذمہواري یې داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي. په ننګرهار کې حالات دومره کړکېچن دي چې ډېری کارپوهانو له مشال ریډیو سره د دې رپورټ لپاره خبرو کولو ته زړه ښه نه کړ. البته خبریال زیار خان یاد وایي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې داعش او طالبان کوښښ کوي چې د مذهبي جګړې په کولو سره پر یو بل برلاسي ووسی. دغه په نه دا د بی امنۍ مهم لامل دی. نوموړي د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل
د داعشیانو او طالبانو ترمنځ اختلافات چې د دغو اختلافات یو لویه برخه مذهبي اختلافات ګڼل کیږي، د همدا اختلافات د دې لامل شوي چې د دینی عالمانو وژنې یو څه ډیر شي، ترور یو څه ډیر شي، ځکه طالبان هم خپل پلوي دینی عالمان لري او خای داعش هم خپل پلوي دینی عالمان په ننګرهار او خصوصا په د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ولري. نو خای دا د مذهبي جګړې پایلو او چې اوس یو څه شدت یې اخیسته.
په افغانستان کې د تیر ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د اگست په 15مه سقوط او پر ځای طالبانو د چارو واګې واخیستې. تر دغه مودې مخکې افغان ملي امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې د داعش او طالبانو پر خلاف ګڼ عملیات کړي وو. په دې عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې ګڼ مشران وژل شوي او په سلګونو غړي یې نیول شوي وو. خو کله چې طالبانو کابل ونیو نو د زندانونو دروازې یې خلاصې کړې او په دې توګه د دوی خپل او ترڅنګ یې داعش جنګیالي هم آزاد شول. په ختیځو ولایتونو کې د څېړنیز مرکز طرزی بنسټ د داعش او طالبانو پر دښمنۍ دوه تحقیقاتي لیکنې خپرې کړې دي. لیکوال داود محمدي وایي په ننګرهار کې نن سبا وژل کېدونکي کسان یا د پخوانی حکومت سره د تړاو یا د داعش د غړیتوب او یا هم د طالب چارواکو په نامه وژل کیږي. هغه د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د اکثره وژنو ذمہواري څوک په غاړه نه اخلي.
که د طالبانو ځینې جنګیالیو ته قینت ورنکړل شي، ډار ورنکړل شي، ډېر زیاته ویره دا شته چې دغه جنګیالي چې تر اوسه پورې یوازې جګړه دوی کړې ده د داعش لکو ته واوري، دا د داعش لپاره د ټولو اسانه ارزانه او لاس لاندې او د سربازګرۍ فرصت دی چې دوی په لاس باندې لري. د تیر نظام ځینې سربازانو سره نظامیانو سره اوقدوي چلند کېږي، د سره دی چې طالبانو ځینې عمومي افواهم اعلان کړي دي، خو بیا هم ځینې سربازان ځورول کېږي، د هغوی تعقیبېږي، پوښتنې در کېږي. داسې معلومات هم شته چې که دا وضعیت را دوام ولري ډېر زیات سربازان ممکن د خپل ځان د ساتنې پر داعش لیکو ته واوړي او دا به ډېر زیات خطرناک کار.
د مشال ریډیو د څېړنې تر مخه په ننګرهار کې ځینې خلک د طالبانو لخوا له کورونو لومړی وستل شوي او بیا یې مړی موندل شوي دي. په دوی کې ځینې یې د سلفي مدرسو زده کوونکي او استادان وو. خو د طالبانو چارواکي دا نه مني چې خپل مخالفین په دې طریقه وژني. البته د طالبانو یو مرکزی ویان بلال کریمی وویل پر خپلو وسلوالو یې ټینګار کړی چې د چا کور ته ورنشي. هغه د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم زیاته کړه چې په طالبانو کې بے اتفاقی نشته او د داعش وسلوالې ډلې زور یې ختم کړی دی.
ځینې واړه واړه تحرکات چې کېږي د اسلامي امارت مجاهدین ډېر زر هغه ځای ته ځان رسوي، هغه اشوب یا هغه کومه فتنه چې سر پورته کوي هغه ټکوي او له منځه ځخه وړي. او واړه واړه تحرکات سوي دغه متاسفانه د ملکي خلکو ته زیان پکې اوښتی دی. خو دا هڅې روانې دي د مجاهدینو له طرفه ځکه چې دا بالکل صفر ته راټیټ شي او دا مزاحمتونه بالکل ختم شي. ځینې استثنایي پېښې شوي دي که چا د مجاهدین له نامه څخه غلط استفاده کړې وي هغه بیا تعقیب شوي دي، پیګیري کېږي، حقوقو کې تصفیه روانه ده، ځینې کسان چې تخطي کوي تکلفات کوي هغه تعقیبېږي او هغه بیا د عدلي ارګانو ته سپارل کېږي. ولې په پرنسپ کې په اصولو کې هېچا ته اجازه نشته سپوک د چا کور ته ننوځي، د چا حریم نقص کې.
د طالبانو د ننګرهار والی د اکتوبر په 15مه په یوه امنیتي غونډه کې ویلي وو چې په ښار کې د امنیت ساتنې لپاره نور وسلوال زی په زی کړی او د دایش وسلوال ډلې ختمولو لپاره کمربندونه قوی کړی دي. خدایش بیا د اکتوبر په لومړیو کې په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې خپل خواره واره جنگیالي راټول کړي او د سختو حملو پلانې تیار کړی دی. په تیرو دوو میاشتو کې چې له کله راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش وسلوالې ډلې په کابل، کندوز، مزار او ننګرهار کې د ځینو لویو حملو ذمواري منلې ده.
په افغانستان کې د ځینو شرکتونو او قراردادي کمپنیو کارکوونکو نن د یوناما دفتر مخې ته لاریون وکړ. دوی وایي چې نړیوال بانک د دوی شاوخوا 40 میلیونه ډالر نه دي ورکړي.
د یو سلو شل ساختماني شرکتونو کارکوونکي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما دفتر مخې ته راټول شوي وو او د نړیوال بانک له لوري د هغو پروژو د پیسو د نه پرې کولو له امله یې شکایت کاوه چې کار یې پکې کړای دی. په کابل کې د یو ساختماني شرکت مشر حاجي اسماعیل وایي هغه پروژې چې د نړیوال بانک له لوري یې مالي ملاتړ کېده او د تړون له مخې د کار د پایل درې میاشتې وروسته باید دغه بانک پیسې ورکړي وای، خو په خبره یې د افغانستان د وروستیو بدلونونو له امله د ځینو پروژو له بشپړېدو وروسته هم ورته پیسې نه دي ورکړل سوي. ښاغلی اسماعیل وایي د دغو شرکتونو شاوخوا 40 میلیونه ډالر په نړیوال بانک کې بند پاتې دي.
مثلا ما پروژې سرکسازی داشتیم در خواجه جم و پروژې مو تکمیل شوه،
د سړک جوړولو پروژې درلودې، پروژې مو بشپړې شوې، پیسې مو نه دي ترلاسه کړې. نور پروژې مو ډېر تر څلوېښت سلنه چې کارونه یې مخکې تللي هم درلودې، چې د دې لپاره چې نظام بدل شو او نړیوال بانک هم په دې برخه کې له شرکتونو سره مرسته نه کوي. وضعیت مو ډېر بد دی، زیات کارګر درلودل چې اوسې پیسې او تنخواګانې نه شو ورکولی. زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا زموږ پیسې
پروژه های خود و او کارگرها فعلا بسیار زیاد مشکلات اقتصادی دارند.
خوشحال امرخیل هم چې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د واټونو جوړولو څو پروژې بشپړې کړې وای، هر شرکت په سلګونو کارګر او کارکونکو درلودل چې وسې د خپل کړي کار په بدل کې خپل تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او وس له سختو اقتصادي کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. د ښاغلي خوشحال په خبره نړیوال بانک کې آن هیڅ یو ایمیل ته هم ځواب نه دی ورکړی.
زموږ حقوق په باندې تقریبا د مجموع شرکتو 40 میلیونه ډالر حقوق په پاتې دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا د دولت پیسې نه دي، دا د امارت پیسې نه دي، دا د خلکو پیسې دي. او موږ په قرارداد کې واضح نوشته دي ستریو میاسته به تاسو ته ټول انوایسونه اجرا کوو. متاسفانه چې دا درېیمه میاسته موږ ته انوایسونه نه دي اجرا شوي، حتی یو جواب نه راکوي. هیڅ کارمند بانک جهاني درته نه
هڅه مو وکړه. په دې اړه په کابل کې د یوناما دفتر او د نړیوال بانک د مخکنیو چارواکو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه پوښتنې مو ځواب نه کړي. نړیوال بانک په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ګڼو پروژو لکه د روغتیا، تعلیم او بیا رغونې په برخه کې مالی ملاتړ کاوه، چې د پخواني حکومت له سقوط او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره دوی هم افغانستان پرېښود او په سلګونه هغه بنسټونه، ادارې او کارکوونکي بې برخلیکه کړل چې خپلې چارې او پروژې د دغه بانک په مالی ملاتړ مخته وړي. له دې مخکې هم د کورونا ویروس لپاره د افغان جاپان روغتون چارواکو ویلي و چې نړیوال بانک دغه روغتون مالی ملاتړ بند کړای او دوی له دریو میاشتو را په دې خوا خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او نه هم دغه روغتون ته کوم طبي تجهیزات پیرلی دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان چارواکي لاهور ښار ته نږدې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پنجاب پولیسو ویلي چې د تحریک لبای کې پاکستان له غړیو سره د لاهور په لمن کې شخړه شوې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد شاه زمي څخه مې د بحث په پیل کې پوښتنه وکړه چې د تحریک لبای کې پاکستان ډلې تازه نافرمانۍ څومره جدي دي.
تحریک لبیک پاکستان یو سخت دریز مذهبی ډله ده چې لدې وړاندې هم دوی د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې تظاهرات کړي وو، خنړی پیښه منځته شوی وي. دغه ډله شاوخوا 15 کلنه سابقه لري. لدې وړاندې هم دوی کوشش کړی وو چې د پاکستان سر شهر اسلام آباد ته راسي او هلته د حکومت په ضد ځینې اقدامات وکړي. خو دغه ورستي تظاهرات چې دوی پیل کړي دي، دا د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوي دي او د دوی دوه مهمې غوښتنې دي. یوه غوښتنه د دوی دغه ده چې د دوی مشر صاد رضوي دي له بند خوشي کړل سي، او دوهمه غوښتنه دا ده چې له پاکستانه دي د فرانسې سفیر وشړل سي. نو حکومت په جواب کې دا ورته ویلي چې د پاکستان کې د فرانسې سفیر شړل د دوی لپاره ډیر خطرناک عواقب لري او دوی له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ کېدلای سي، نه یوازې د اروپایي اتحادیې لخوا بلکې د نړیوالو لخوا هم پر دې باندې فشار زیاتېدلای سي، ځکه چې پاکستان وار له مخه له یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې اړه باندې هغوی د حکومت خبرو ته غاړه نه کښېښوده چې په نتیجه کې یې دغه وروستی خو ډب رامنځته سو، او تر دې دمه د تحریک لبیک پاکستان او د پاکستاني پولیسو ترمنځ په خو ډب کې شاوخوا څلور پولیس وژل شوي او 203 نور ژوبل شوي دي.
د پاکستان حکومت ویلي دي چې د تحریک لبیک ډلې په وړاندې به داسې چلند کوي لکه د نورو افراطي وسلوالو ډلو په وړاندې چې دوی کوي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې نور افراطي ډلو هم خپل تحرکات زیات کړي دي، خصوصا هغو ډلو چې د پاکستان د حکومت لخوا منع اعلان شوي دي. دغه تحرکات ولې پیل شوي؟
د پاکستان وفاقي کابینې پرون په اسلام آباد کې غونډه کړې وه. په هغه غونډه کې د پاکستان پوځي مشرتابه او استخباراتي مشران هم ګډون کړی وو، او دوی په خپل باس کې په دې نتیجه ورسېدل چې نور به له تحریک لبیک پاکستان سره د یو سیاسي ډلې په توګه چلند نه کوي، بلکې له دوی سره به د وسلوالې ډلې په توګه چلند کوي، یعنی دوی به ځپي په هر حالت کې او په هر ځای کې. او بلخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې په دا وروستیو کې یو شمیر وسلوال بریدونه رامنځته شوي دي چې په هغه کې نه یوازې د پاکستان امنیتي سرتیر وژل شوي دي، بلکې ځینې عام وګړي هم وژل شوي دي، او د عام وګړو دغه وژنه له ډېر مودې راهیسې روانه ده. ځینې شنونکي په پاکستان کې دغه فکر لري، یا ځینې ځایي اوسېدونکي دا وایي چې یو ځل بیا پاکستاني طالبان راپورته سوی دی یا د راپورته کېدو په حالت کې دی، او دوی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو دغه نیوکه کوي چې دوی په مخنیوي کې پات راغلي دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا وایي چې دوی تر خپل وسه پورې د دغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او دوی ځپلي هم دي. او بل لوري بیا دا دی چې لکه راهیسی په افغانستان کې د تحریک طالبان افغانستان حکومت راغلی دی، یو شمیر پاکستانی طالبان هلته بندیان ول، لکه مولوی فقیر محمد سو داغه سره سلګونه نور کسان دي، نو هغوی هم را خوش سوی دي. نو ځین خلک دا فکر کوي چې هلته چې دغه طالبان را خوش سول، نو دی یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي، او دی کولای سي چې یو ځل بیا په پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړي. او هم دې ته په کتو سره د پاکستان استخباراتي مشران او د پاکستان ولسی مشران کابل ته سفرونه کړي دي، او له طالبانو سره مخکې هم دغه خبرې کړي وي، او له دې څخه دا ژمنه اخیستې وي چې دوی به هیڅ چاته اجازه نه ورکړي پر افغان خاوره چې د پاکستان پر ضد عملیات وکړي.
اوس څنګه څه وایي چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې دغه ژمنې چې دوی له ګاونډیو هیوادونو یا پاکستان سره کړي دي هغه به عملي کړي یا عملي کولای سي؟
طالبان په خپل افغان طالبان له یو شمیر ستونز سره مخامخ دي، هغه که یو خو اقتصادي ستونز دي، نو بل خو د دوی د مشروعیت ستونز ده چې دوی تر اوسه پورې د نړیوال لخوا دوی نه دي تسلیم شوي، یا دوی ته مشروعیت نه دي ورکړل شوی. او پر سربیره پر دې بیا په طالبانو کې د نننه داسې خبرې کیږي چې دوی په خپل سر متحد نه دي، د دوی په خپل منځ کې هم ځینې اختلافات تر اوسه پورې موجود دي چې نه دي حل شوي. هغه د کابینې د اعلانېدو سره څرګند سوال او بیا ورسته زیاتره شنونکي دا فکر کوي چې طالبان لا هم تر اوسه پورې دومره نه دي توانېدلي چې دوی د ځینو سخت دریځو ډلو مخه ونیسي، لکه د القاعده خبره کیږي که څنګه پښکاره دوی دا وایي چې دوی القاعده ته اجازه نه ورکوي او د القاعده مخه بنیسي. او همدا ډول تحریک طالبان پاکستان دی، ځینې نورې وسلوالې ډلې دي، خو طالبان دا وایي او چې دوی دغه وسلوالو ډلو ته مخه نه ورکوي چې دوی بریدونه وکړي. او پر دې سربیره خود ځینې شنونکي دا فکر لري چې طالبان لا تر اوسه پرې په هغه حالت کې نه دي چې دا هر څه په سمه توګه پر مخ یوسي.
ډیره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمي چې په پاکستان کې مو د وروستیو تحولاتو په اړه سره خبرې وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو مشران د شنبه او یکشنبه په ورځو د ایټالیا په پلازمینه روم کې غونډه کوي. په تیرو نږدې دو کلونو کې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د جیشل هیوادونو غونډه دا پلا ځانګړې ګڼل شوې ده. جزئیات له احمد شیبر.
د جیشل د راتلونکو اونۍ د پیل د سرمشري ځانګړتیا په دې کې ده چې د لومړي ځل لپاره د دغو هیوادونو مشران په حضوري ډول په غونډه کې برخه اخلي. د سپین مانی په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د امریکا لومړی میرمن جیل بایدن به ټاکل شوی ده چې نن د امریکا په وخت غرمه 12 بجې له واشنگتن روم ته روان شي. د جیشل غونډې ته ناوخته تک به ولسمشر بایډن ته دا فرصت ورکړي چې د سهار لخوا د امریکا د کورنۍ لګښت لایحې پر سر موافقه ترلاسه کړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا په وخت نن سهار ولسمشر بایډن د استازو جرګې له ډیموکراتانو سره د روم تر سفر مخکې وګوري. د امریکایي رسنیو په باور د ډیموکراتانو مشرانو داسې سیګنالونه ورکړي دي چې دوی موافقې ته نشتې دي. په دې بودیجه کې روغتیایي پروګرامونه، د وړکتونونو سمون او د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره نږدې 500 میلیارد ډالر شامل دي. بایډن غواړي چې د دغو لګښتونو پر سر موافقه ترلاسه کړي او بیا اروپا ته سفر وکړي، ځکه چې د جیشل تر غونډې وروسته د اکتوبر په 1 د سکاتلند په پلازمینه ګلاسکو کې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو غونډه ده. د ایتالیا سر اعظم ماریو دراګي وویل د روم غونډه د انزوا مخه نیسي، د هغې انزوا چې روغتیایي بحران رامنځته کړې ده. خو بل لور ته دا هیلې د روسیې او چین ولسمشرانو کمزوري کړې دي، ځکه چې ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ د روم په غونډه کې د ویډیو کانفرانس له لارې برخه اخلي. د راپورونو له مخې د جیشل یو شمېر مشران به تر غونډې مخکې روم ته ورسی شي او دوه په دوه غونډې به وکړي.
له دې سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اوري.
امرالله صالح ویلي زلمی خلیلزاد د افغانان تیرستلی او اوس په مرکو باندې خپل ناکامی نشي پټوله. د لری کړای شوی جمهور رئیس اشرف غنی مرستیال ښاغلی صالح دا خبره د زلمی خلیلزاد د وروستیو سرګندونو په خبرګون کې کړې ده. صالح په خپل ټوټر باندې پر خلیلزاد په نننیو توندو نیوکو کې هغه د افغانستان د سقوط او وروستیو تحولاتو اصلي مسؤل بللی دی. زلمی خلیلزاد دا اونۍ له سی بي اس ټلویزیون او وروسته له کارنګي بنسټ سره مرکه کړې چې پکې تر ډیره د خپل ماموریت او فعالیتونو ننګه کوي. لزګونو افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې، له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دوی یو آنلاین کمپاین هم پیل کړی دی. په خوست کې 9 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي. درې پکې داسې کسان هم شته چې د خلکو په وژنې تورن دي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي او د سودان امنیتي ځواکونو یو شمېر مظاهره کوونکي نیولي چې دقیق شمېر لا نه دی معلوم.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د پاکستان پر وړاندې لوبې ته تیار دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې له پاکستان سره لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت 6:30 بجې د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې دې لوبې ته پوره تیاری لري او افغان لوبغاړي به د لوبې د ګټلو په تکل میدان ته ښکته شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام ټولو سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د نړیوال جام سیالیو خپل لومړی لوبه کې اسکاټلند ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او سبا چې د پاکستان پر وړاندې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه لري، د هغې لپاره هم لوبغاړو پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله چې نتیجه به قوي.
افغانستان خپل لومړی لوبه له اسکاټلند په ستر توپیر وګټله. پاکستان که څه هم د شل اوریزو لوبو پیاوړې لوبډله بلل کیږي او په روانو سیالیو کې له دې وړاندې د هند او نیوزیلند په څیر پیاوړې لوبډلې ماتې کړي، خو د پاکستان د کرکټ پخوانیو لوبغاړو ویلي چې افغانستان پیاوړې لوبډله لري او پاکستانی لوبډله ما تکړی دوی ته به د حیرانتیا خبره نه وي. په نیمروز او تخار ولایتونو کې د فوټبال لیگ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس د نیمروز فوټبال غوره لیگ چې 4 میاشتې مخکې د 10 لوبډلو ترمنځ پیل شوی وو، د ابو مسلم فوټبال لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېد. په دغه لیگ کې سعادت، سیستان، برادران نورزاد، ابو مسلم، انقلاب، استقلال، خیستا، تلان، میوند او همبستګي لوبډلو ګډون کړی وو چې د دې سیالۍ اتلې لوبډلې د افغانستان د ویدیز اتلانو لیگ کې د لوبیدو جواز هم ترلاسه کړ. په تخار کې هم د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د پیروزی لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د تخار فوټبال فدراسیون رئیس سمیع الله سالیزاده وایي د تخار فوټبال غوره لیگ کې 10 لوبډلو 15 ورځې د یو بل سره سیالۍ وکړې چې دا لیگ د پیروزی لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېد.
د اونیزه پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې درمل نسته. طالبان بیا وایي چې دغه ستونزه به حلوي. نور په دې راپور کې
حسن د هرات ولایت اوسیدونکی دی. کیسه کوي چې د کورنۍ یو غړی ناروغ و، دولتي روغتون ته یې د درملنې لپاره بیولو خو اړین درمل نه دي ورکړل شوي او ورته ویل شوی چې له بازار یې وپیری. حاصل وای دا یوازې دی نه و بلکې په خبره د ټولو ناروغ لرونکو همدا حال و.
کورنۍ مې ناروغي درلوده. ناروغ مې څو ورځې مخکې روغتون ته یووړو. پخوا به په روغتون کې درملو خو اوس نشته. روغتونونه د درملو د کمښت سره مخ دي. دا یوه لویه ستونزه ده.
په لویدیځ هرات او ختیځ ننګرهار کې ستونزه یوه ده.
زما نوم موسی دی. دلته په روغتونونو کې دوایانې ډېرې کمې دي. کله هم چې یو مریض روغتون ته لاړ شي ډاکټر ورته دوا لیکي، هغه دوا په روغتون کې دننه نه پیدا کیږي. مریض مجبور مکلف وي چې لاړ شي بهر نه دا دوا واخلي.
په دې اړه د افغانستان د بیلابیلو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي او وخت په وخت راپورونه هم پرې شوي دي، خو ستونزه اوس دومره پراخه شوې چې تر پلازمینې را رسېدلې ده. د کابل اوسیدونکي تمنا
روختونونو خدمتونه ډیر خو وو، روختونونه ډیر مجهز وو. په دولتي روختونونو کې به درمل ناروغانو ته ورکول کېدل، اوس ناروغانو ته درمل نه ورکول کیږي. آن یو عادي سیرون چې ناروغ ته تطبیقیږي هغه دی چې خپل واخلي،
مریض مجبور است خودش خریداری وکنه.
د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال هم په دولتي روختونونو کې ناروغانو ته دومره درمل ورکول کېدل چې تر یو بریده به دوی سره مرسته وشوه، خو هغه مهال ناروغ لرونکو شکایت درلود چې باید ټوله نسخه درمل په روغتون کې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلین دا مني چې په روغتونونو کې د درملو د نشتون ستونزه موجوده ده، خو دوی ادعا کوي چې دا ستونزه له مخکینی حکومت پاتې ده او په تازه شویو بهرنیو مرستو کې هم د درملو اندازه ډیره کمه ده. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر:
درمل کم دي، له پخوانه تیر نظام دلته بنسټیز کار نه ده کړی، سټاک کې د پام وړ څه نه و پاتې. که وو هم ډیر کم و، هغه د روغتونونو د ضرورتونو بسنه نسی کولی، نو په همدې لحاظ مشکلات طبعا شته. او خارجي مرستې کمخ کې راغلي او که څه نه د اوس ورځو کې راغلي وي، هغه کې هم اکثره خوراکي توکي زیات دي، درمل هم پکې دي.
ښاغلی عمر وایي دا مهال په افغانستان کې 2300 روغتیایي مرکزونه شته چې له دغو روغتیایي مرکزونو 2301 د صحتمندۍ په پروژې پورې تړلې دي. د ده په خبره ګلوبل فنډ اعلان وکړ چې د اکتوبر میاشتې لپاره 15 میلیونه ډالر د یو این ډی پی پلس این جی اوګانو ته ورکول کیږي، خو دا پروسه لا تر اوسه هم نه ده پیل شوې. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د قطر، متحده عربي اماراتو او بحرین لخوا په مرستو کې چې شاوخوا میاشت مخکې شوې وي درمل هم و، خو دوی وایي دا درمل دومره نه و چې د روغتیایي مرکزونو او ناروغانو ستونزې دې هوارې کړي. تازه بیا اروپایي ټولنې ویلي چې افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې د تیرو جمعې په ورځ د 28 تنه درملو یوه محموله دغه هیواد ته رسیدلې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکي خان له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، ځکه دوی سره داسې وس نشته دی چې هغې به د بار نه دوایانې راواخلي. مخکې به داسې و چې په هسپتال کې به دوایانې ورکول کېدلې، دوایانې به وي په وخت باندې د مریضانو ته به دوایانې ورکول کېدې. نو د نړیوالې ټولنې همدغه غوښتنه ده چې په دغه برخه کې د روغتونونو سره ډېره زیاته مرسته وکړي، دوایانې راولېږي. بل چې دغه د جمع را ورسېد، په دې کې اکثره مرستګان هم زیاتېږي، دغه زکام او سینه بغل نور دغه مرستګان بیخي زیاتېږي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر هم له نړیوالو غواړي چې د روغتیا برخه سیاسي اجنډا ته نه داخلوي.
نړیوالو خیریه سازمانونو او خیریه بنسټونو څخه مهیله ده چې دوی دي د خپلو تعهداتو او ژمنو مطابق چې د افغانستان له خلکو سره په تیر نظام کې درلودل په هغو دې وفا وکړي او د مرستو پرېکون دې نه کوي، بلکې مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان خلک نن په یو بد حالت کې قرار لري، بالخصوص درملو ته ډیر ضرورت شته. نو دوی دې د صحت برخه، دوی دې د روغتیا برخه سیاسي اجنډا ته نه داخلي، دا یو بې پولي برخه ده.
ښاغلی عمر ټینګار کوي که دا برخه سیاسي اجنډا ته داخله شي، یو بشري ناورین به رامنځته شي چې پړه به د هغه چا په غاړه وي کوم چې په خبره یې په دې برخه کې د افغانستان له خلکو سره یې ژمنې او تعهدات درلودل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومنئ. پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي یو خطرناک ناروغي ده، نو ځکه باید ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. له موږ سره مېلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د کتلوي معافیت د ملي پروګرام مسؤول ګله خان ایوب دی.
ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په پایل کې دغه دغو ماشومان شمېره ته وایي چې دوی په پولیو باندې اخته شوي دي.
د نیک مرغه چې په دې روان زیږدیز کال کې یوازې یوه مثبته پیښه د پولیو د ناروغۍ لرو، چې هغه هم د دې زیږدیز کال په لومړیو میاشتو کې رامنځته شوې ده. او دغه پیخه د غزنی د ولایت د اندړ ولسوالۍ نه راپور شوې ده. له نیکه مرغه چې د جنوري د میاشتې نه موږ تر دې مهاله پورې بله د پولیو کومه مثبته پیخه نه لرو، او انشاءالله چې موږ ډاډمن یو چې که چیرې په یو ښه کیفیت سره موږ سراسري کمپاین په ټول هیواد کې پلی کړو، کوم هغه لازمي تیاریانې چې دي تدابیر چې دي هغه موږ د هغې د نیولو په درشل کې یو. البته موږ خو د پولیو کمپاین ترسره کوو، خو د دغه کمپاین ترسره کولو دپاره موږ د تیاری په درشل کې یو. موږ غواړو چې دغه کمپاین د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه باندې په هیواد کې پلی کړو. د دې پلان د جوړولو یا د عملي کولو دپاره نور په مخ کې ډېر وړاندې کارونه دي چې هغه باید وشي. هغه دا چې لنی کمرګه موږ خو شبکه لرو، یعنې د مرکز نه نیولې تر ډېرو لرو پرتو سیمو او بانډو پورې هلته زموږ دغه بشري ځواک چې دی دا شتون لري. نو د دوی لکه بیا د سره تنظیمول، بیا دوی ته د کمپاین د ښه اجرا کونې دپاره روزنیز کورسونه په لار اچول، او بیا دوی ته لکه هغه واکسین او نورو مهمات رسول، او بیا په ټولنه کې د پوهاوي د کچې لوړول، دغه ټول هغه کارونه دي چې باید د کمپاین نه د مخه ترسره شي.
بله، د سکل کمپاین با د نورو کلونو له کمپاین سره څه توپیر ولري؟
ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګورې، تاسو د رسنیو د لارې نه موږ څو ځلې له بده مرغه چې هیوادوال هم شاهد دي، بیا بیا ځلې به مویلې چې موږ په سراسري کمپاین کې 10 میلیونه ماشومانو ته موږ غواړو چې د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو. خو له بده مرغه چې په هغه مهال به موږ نه 4 میلیونه ماشومان د امنیت د نشتون له کبله پاتې کېدل. نو اوس خو دغه ډاډ حاصل شوی دی چې هغه ماشوم که چیرې د غره په یو ډېر لمنو کې یا پوڅوکو کې هم اته ژوند ولري، دغه ماشومانو ته به موږ چې کلونه د پولیو د نعمت نه محروم و، انشاءالله چې په دې کمپاین کې به موږ ماشومانو ته د واکسین څاڅکي رسوو، او هغه ویره او هغه اندېښنه چې په تیرو کمپاینونو کې زموږ سره وه، انشاءالله په دې کمپاین کې نشته. نو زموږ سره اوس یو ښه خبره همدام ده چې دینی عالمان زموږ سره ملګري شوي دي، د ممبر د لارې نه لکه د خپلو ټولنو د لارې نه پیغامونه ټولنې ته رسیږي. او تاسو پوهیږئ چې زموږ ټولنه یو مذهبي او سنتي ټولنه ده، نو د دینی عالمانو لکه خبرې ډېر په غور باندې اوري.
په سږني کمپاین کې چې د پولیو پر ضد کېږي او تاسو واکسین چمتو کړی د ماشومانو لپاره، په کوم شمیر ماشومان تاسو په پام کې لرئ چې واکسین به یې کړئ؟
ډېره ښه پوښتنه وکړه. البته دغه موږ په تیرو کمپاینونو کې هم په دې پیمانه پلانول، لس میلیونه د 5 کالو نه ښکته ماشومان دا موږ په پلان کې راوستل. خو هغه پلانونه د دې اوسني پلان سره دا توپیر لري چې هغلته به یوازې د کاغذ په مخ کې د عملي بڼه به یې نه اختیاروله. خو اوس مهال نو زه په دې باوري یم چې هغه 4 میلیونه ماشومان چې پر کمپاین کې زموږ نه پاتې کېدل هغوی ته به په دې کمپاین کې موږ د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو.
که څه هم بار بار موږ د پولیو د واکسین په ارزښت خلکو ته خبرې کړي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې یو شمېر خلک د پولیو د واکسین پر وړاندې یو ډول بې پروايي ښیي، خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکوي. تاسې په دې کمپاین کې چې شروع کېږي به څومره مطمئن یې چې هغه کسان چې د پولیو واکسین خپلو بچو ته نه ورکوي دا جلبې ورکوي؟
دا ځل کمپاین زما په آند باندې د تیرو کمپاینونو سره ډیر زیات توپیر لري، ځکه هغه مهال چې و په کلو او بانډو کې د خلکو ذهنیتونه چې و دا ګډوډ و، حتی په هغه وخت کې داسې ډنډوري اوازې د واکسین په ضد باندې کېدلې چې ګویا د واکسین داسې ناوړه اغېزې خندي، یا فرضاً زموږ ټولنه کې خو ما تاسو ته مخکې ویلي چې یو مذهبي او سنتي ټولنه ده، دغه ناوړه تبلیغاتو کې داسې هم ویل کېدل چې دا لکه د امریکایانو پروژه ده، یا د دې کې داسې خبرې کېدې چې هغه علمی اساس او بنسټ یې نه لري. داسې ویل کېدل چې لکه دا د بیزوګانو په غوښو کې دا واکسین جوړ شوی دی. خو په دې اړه باندې موږ د دینی عالمانو، نه یوازې د افغانستان د دینی عالمانو بلکې د نړۍ د دینی عالمانو چې په هغې کې د سعودي عربستان د حرمینو لکه فتواګانې، همداسې د دیوبند د مدرسې فتواګانې، یعنی د ډیرو معتبرو لکه دارالعلومونو د هغوی فتواګانې زموږ سره شته. حتی د قطر کې یو ډیر ستر اسلامي مرکز دی، نو د هغوی لکه موږ سره د دې فتواګانې شته، او هغو ټولو په دغه فتواګانو کې د پولیو د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې ده. او اوس مهال چې ممبر هم زموږ سره ملګری شوی دی، نو موږ به د پخوا په پرتله اوس ډیر ډاډمن یو چې دغه د پولیو د واکسین څاڅکي به ټولو هغو ماشومانو ته چې هغه د واکسینولو دپاره د هغوی عمر مناسب وي هغوی ته به ورسوو.
بله، او خلکو ته چې لا هم د پولیو په خطر نه پوهیږي او د پولیو واکسین یو بې ارزښته شی ورته ښکاري، د تاسې مشوره څه ده؟
پولیو خو داسې یوه ناروغي ده چې یا ماشوم وژني او یا یې په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ماشوم که مړ شي ډېر ښه دی، زه باور کوي زه د ده په مرګ ډېر خوشحاله کېږم. نظر دې ته ګوري، تاسو حدیث دی، نو هغه داسې وایي چې لکه ډېره نیکمرغه کورنۍ هغه ده چې په دې کې ماشوم وي، یعنی ماشوم ته دومره غټ لکه په یو حیثیت په یو خوښۍ باندې قائل شوی دی زموږ د اسلام مبارک دین. او بیا ویلي چې ډیره بدمرغه کورنۍ هغه ده چې په هغې کې معلول ماشوم وي. نو دغه معلول ماشوم چې دی، دا نه یوازې دا چې خپله د دې ماشوم دپاره تل عمر یې چې دی په کړاو او په زکاو تیریږي، دا بیا نه د خپل ځان دپاره، هم د خپلې کورنۍ دپاره، هم د ټولنې دپاره بیا د اوږو بار جوړیږي. نو د دغه د اوږو بار چې دی، دا ډیره ستره علاقه لکه بیا د زړه خوراک دی. نو د دغه زړه خوراک د مخنیوي په خاطر باندې د ټولو میندو او خویندو نه زما دغه غوښتنه ده چې په خپلو اولادونو باندې رحم وکړي، د ناوړه تبلیغاتو له اغیزې لاندې رانه شي، او دغه 2 ساعتکي واکسین چې هغه هم زمونږ واکسیناتوران د دوی د کورونو ته دروازې ورسوي، نو دوی دې د خپلو ماشومانو د روغتیا او سلامتیا دپاره دغه 2 ساعتکي واکسین تطبیق کړي، او موږ ګټه به هم پکې دای چې هیواد به هم د پولیو د شتون نه پاک شي، او د نړۍ د نورو هیوادونو سره به موږ هم د هغوی په قطار کې ودرېږو.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې وسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
کلای
نن
سبایی چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
ازادي رادیو قدر مناوریدن کو سلامونه می اومنی. آیا داسې کسان مولی دلی چې د هر چا سره بخیلی کوي؟ بخل او حسادت شخص او ټولنه ته کوم مشکلات جوړولای شي؟ او په ټولنه او کورنۍ کې څنګه د حسادت او بخل مخنیوی کولای شو؟ نن هم دا موضوع سیړو. د دې موضوع د لاس پړولو په خاطر د راپور تر څنګ د ټولنپو سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. ګران دوستانو، بخل حسادت کینه هغه څه دي چې د انساني کې خوري. حسود انسان د نورو خوشحالۍ مالداري نشلیدلی او ځان سره تل په جنگ او خفګان کې وي. دا موضوع زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کېږي، ځکه په پرمختللو ټولنو کې هر څوک په خپل کار مصروفه وي، د نورو په حق له فکر او سوچ نه کوي. بخل حسادت سره لدی چې خپل شخص په رواني او نورو ناروغیو اخته کوي، کورنۍ او ټولنې ته هم زیانونه له ځان سره لري. د ننګرهار ولایت سیدونکو هیله وایي چې دې سره یې د خاوند کورنۍ ډېر حسادت درلوده. نوموړې په دې حکله داسې غږېدلې ده:
و بخیلي ډېره زیاته په شخصي ژوند کې، مثلا په هغه کې چې د خاوند خور مې هغې به ما سره ډېره اکثریت وخت بخیلي کوله. مثلا ما به یو لباس واخیستو، یا به مې اولادو ته، یا به د کور دپاره یو سامان او فرش ظرف مې واخیستو، ډېره زیاته بخیلي به یې کوله او سود به یې خوړو او همیشه به ویلې چې دا ولې داسې ژوند لري. او زه یې نه زه به پوهېدم چې دا بخیلي کوي. ما ویل چې دا خو هم ګناه ده او هم زه خو د دې پردی نه یم. مثلا د دې د ورور مېرمنې باید دا خوشحاله شي هغه شي مګم هغه برعکس هم داسې عادت یې و په هر څه کې به سودي او بخیلي کوله او ځان به ته په دې کې چې ویل به چې دا ولې وظیفه لري معاش لري زه یې نه لرم. ښې به داسې شوه چې مریضه به شوه، لباس ته به یې کتل، یا به هر څه کې به دې بخیلي کوله. زه به برعکس داسې نه وم، بخیلي به مې هم ګناه ده او هم صدمه رسې چې هغه بیخي خپل زړه خوري. نو مثلا بیخي داسې کېږي چې ډېر خراب کار دی او ګناه هم لري.
اکثره وخت هغه کسان بخیلی کوي چې خپله یو څه نشي کولای، نو کله چې بل شخص هغه کار کوي نو بیا بخیلی او حسادت کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی نورولی وایي چې ډیر بخیل کسان یې لیدلي او اکثره وخت خپل نږدې دوستان له چا سره بخیلی کوي، نه پردي خلک.
والا بخیلی خود سه ده چه پورونو که با اطمان پیدا کیگی چه والا دا ورور می دیر پیدا کرلا یا ما کم پیدا کرلا پا اندیوالانو که هم ده سه بخیلی شده ده چه والا دا موتر لری جداد لری خوزی پا لری وزی نلرم ده همه غیر بغس که نور سر پیدا کی چه والا د سره مګرځا یا وګرځما یا یو مطلب ورته ولري هغه بخیلی هم دغه شی ده. شخصا ما سره بخیلی یاره دسه زخپل دغه سره بخیل خلکو سره نه ګرځم، نه مخخیږي بخیل خلکو سره مخپل نه لګیږي، خپل بخیل نیم دی شکر ده. او چاته چې خدای ورکړي خدای ورکړي ده، او چاته نه ورکړي هغه خدای رضا ده. خدای پاک دې یو ډول راکړي د بخیلی راکبنی. او که بخیلی وکي مجبور شي داغه نه لار چپ کینو، آینده کې نور مشکلات هم جوړیږي. د بخیل سړی سره په لار ګرځیدل مور سره کار ندینو.
هر هغه موضوع چې یو شخص ستونزوي، نو دا حتمی خبره ده چې ټولنه ته هم مشکلات جوړولی شي، ځکه ټولنه جوړل اشخاصو ده. د لوګر ولایت اوسیدونکی هارون راته د بخل او حسادت په ستونزو داسې غږېدلی دی:
حسادت او بخیلي پایلې درې، ځکه د نام نه پیدا دي چې حسادت او بخیلي دواړه هغه کلمې دي چې دا باعث د پراګندۍ د فامیل جامعه او د خپل ضرب رسول د شخصیت او انسان کې دوستان د لاسه ورکوي. فامیل کې هغه کوم اعتماد باور لري هغه له مینځه ځي، په جامعه کې له مینځه ځي، ځکه په نوم د حسود او بخیل مانده مشوره کیږي، نور خلک ورنه فاصله نیسي او خپل شخصیت ته خو هم ضربه رسیږي. او څوک نه غواړي هغه سره یا دوستي وکړي یا هغه سره روابط وساتي، باید زده کړي چې د خپل شخصیت هم د لاس نه ورکه او په جامعه کې فامیل کې کوم محبوبیت لري هغه د لاس نه ورکه.
دا چې بخل او حسادت د اسلام اسلام له نظره څه حکم لري؟ دینی عالم مولوی نورالحق یې په اړه داسې څرګندونې کړې دي.
اسلام نظر څخه بخیل دونه مجرم دی لکه خدای نه پر الله باندې انتقاد لري چې دغه بیش تا کړی دی دا ګواد په دې مال کتنه چې پوهېدل د الله باندې پیرزو دي نو څه به ول بخل باندې کوي دا خو اتیا د الله څخه ور ضرور کړی دی خو خدای تعالی پر پیرزو ده تو عز و منتشا او تو ذل و منتشا الله تعالی چاته عزت ورکړي چې خوښ یې سي او چاته ذلت ورکړي چې خوښ یې سي نو دغه عزت چې الله ور ضرور کړی او دی پر دې باندې حسد لري دی پر دې باندې بخل کوي دا داسې مفهوم لري لکه د الله تعالی پر تقسیم باندې چې انتقاد لري نو دا دن ایمان دلاری څخه ډیر ضعیف ډیر مجرم ډیر بدبخت انسان.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. درمنه دوستانو دا چې ولې ځینې کسان بخیل او حسود دي، بخل او حسادت کوم مشکلات کورنۍ او ټولنې ته جوړوي، دا او دې ته ورته پوښتنې پی وی مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخل استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. ځینې خلک ډېره بخیلي کوي د هر چا سره.
دا خو ډېر فساد اجتماعي ریښې لري په ټولنه کې، چې ولې یو سړی بخل کوي، ولې یو انسان بخل کوي، ولې حسادت کوي. یعنی څه علتونه لاملونه په دې کې شته چې یو انسان د بل انسان په پیشرفت یا په تغییر د ژوند باندې دا بخیلي کوي، حسادت. په ټولنه کې دا یو واقعیت ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې چې دا ریښې ټولې په دې ټولنه کې دي. مثلا موږ وګورو کنه، موږ محروم یو د اقتصادي لحاظه، د فرهنګي لحاظه، د سیاسي لحاظه، ټول محرومیتونه باعث دې ګرځي عوامل داده چې بل اخر انسان بخل ته مجبور. مثلا سره ویني په نامتوازن اقتصادي وده، مثلا تاسو ویني چې ټولنې پیشرفت نه کوي، ټول کسان بوختیا یا مجبورتیا نه لري، یا سره مثلا مصروف ده په سلهاو کسان کار کوي، یا په ټولنه کې داسې ناخوال شته. مثلا دا یو عام حسادت کې یو نامتوازنه برخورد ده. نو نور نړۍ کې ګوري مثلا مرحله په مرحله تللي دي، یا مثلا صنایع انکشاف کړی ده، خلک بوشګار مصروف دي، یا مثلا زراعت کی پرمختګ وکړه، وده متوازنه ده. دلته د سینې یعنی مختلف ریښې لري، هم ټولنی ریښې لري، هم رواني ریښې لري، هم اقتصادي ریښې لري.
مننه کوم استاد، آیا بخل او حسادت یعنی رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
ولی نه، په هغه ټولنه کې چې البته وده متوازنه ده، البته مثلا یو څه ستونزې نشته یا کشته ډېرې لږې دي یا په ټیټه کچه دي، البته که داسې مسایل یا داسې مشکلات یا د بخل موضوعګانې پیدا شي، واضح ده چې البته د اقتصادي موضوع نه ده. دنه ته باید هر څو کار وکړي او د کار زمينه ورته برابر ده، نو نظر په مغ استعداد مسلک یغه. ولی که دا بخل کیته نو باید رواني مشکلات، یعنی په دې معنی چې انسان رواني مشکلات لري، یا باید روان پوهانو ته لاړ شي، زمينه ورته برابر شي. نو دلته موږ هر اړخ کولای شو چې وڅېړو، ولې پر وسله وادو کې به کېدای شي چې رواني برخه یې ده.
مثلا څوک چې بخیلی کوي، حسادت کوي، دا کوم مشکلات ځان ته او ټولنې ته جوړوي؟
واضح خبره ده، تاسو ورته په ټولنه کې مثلا یو سړی مریض وي کنه، نو دا اول ستونزه یا اول مشکل ځان ته موجود ده. یعنی چې هر څومره نور ویني او بخل کوي، چا فشار راځي رواني له هغه په فشار راځي، دی اقدام کیږي، د نور په مقابل کې ډېر احساس کیږي، رواني ډېر خرابېږي، د خلکو ټولنې سره اجتماع د اړیکې کې د منځ ځي، یا چټیږي او ټولنه چې په کور کې ډېر بد بخور کوي، دی څه نارامه ده، فکر ده بل ځای ده. د اولینه ضربه یا اولینه صدمه یې ځان ته رسېږي، اولین نصیب ځان ته، بعد دیږي ټولنې ته رسېږي. وخت چې ده ځان ته ورسو، نو واضح خو دی خو په هوا کې ژوند نه کوي، همدغه کورنۍ کې ده او همدغه ټولنه کې ده. دا د شهر څومره زیاتېږي، ټولنه زیانمنه، یعنی هم اجتماعي زیان لري، هم ټولنیز او هم کورنۍ دپاره، هم په مجموع کې د هېواد دپاره دغه ستونزه.
استاد، اوس یو کس مثلا بخیل دی، حسود دی، کورنۍ څه وکړي چې البته د حل لارې ورته پیدا کړي، واغه سره څنګه راوي وشي؟
نو دا خو مریض دی، ګوره د مریض سره هغه چلند باید وشي چې د حال سره مناسب، هغه باید تداوي شي. یعنی تداوي دا معنی چې هغه روان تداوي شي، ډار باید ورسره سم سلوک وکړي، مور باید ورسره سم برخورد وکړي، ورونه باید سره ښه اړیکې ټینګې کړي، او په مجموع کې هغه ټولنیز د دفترونه یا غروانی دفترونه چې په یو ساحه کې دي یا په یو محل کې دي هغه به د کسانو سره یعنی اگر روان پوهان به دوی سره مشخص ورځی ولري دوی سره به تمرین وکړي دوی سره مثلا په ساحه کې راز سره شته چې دوی ته باید رواني اطمینان ورکړي د دغه بحران نه دی وباسي یو نفر نه بلکې دلته مختلف اړخونه په دې کې زیرک
که یعنی هغه نیمګړتیاوي چې دای ورسره بخیلی کوي هغه نیمګړتیاوي لري کنه که هغه مرفوشي کېدای شي د بخل او حسادت
او یو تعداد دې چې امکان لري هغه راشي مثلا یو تعداد امکان نه لري چې دای به پوشي کنه مثلا که یو دته باسټل ضرورت شاید ټول کور ورته برابر شي دای مثلا یو خو لباس وړي شاید مور پلار ورته برابر یا مثلا یو خو موبایل وړي شاید ورته برابر شي اما که یو خو موټر وړي لکه چې نور او دای وګوري پلان کوم موټر کې روزت چاده یم او هغه د څه خو کول لري چې په یو ترای کول کیما هغه مثلا سفر ته سفر کې یو ځتر خار نه شم پلی دا که چې په پیسو دا د مافیشت کې ورو پین نشته دا که څه سوالونه دې په ذهن کې دا نو بیا یو فرد یو کورنۍ واسه دا به هغه کسان سره چورتوي چې تلاش ته زحمت وباسه دا کسان چې کوم مرحله ته رسیدلی په یو وار نه رسیدلی زمانی نیولای وخت نیولای تلاش کړی دا زحمت کړی دا مرحله په مرحله ته یو ځای نه شروع کړ چې هغه پر ځان مطمئن شي مو ته کی شي بعد یې دې اگر په مرحله په مرحله دغه د ارچاوی چې دي یا ضرورت چې دي دا ورته په حساب آماده شي یا برابر شي
ډیر زیاته مننه کوم کور ودان استاد ګران دوستانو دا هو د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.